د مشال رادیو په یوه خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل درته هرکلی وایم. وخت د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې درته د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې وسلويخت نه وجل شوې دي. په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. او په میسیډونیا کې چارواکو ویلي دي چې له وترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس والا وجل شوې دي. او وسته خبرونه تفصیل. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لکتر لگا وسل ویختنه وجل شوی او شاوخوا 15 زخمیان شوی دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او پایپلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د سمکه په سر دانخته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوی تر نن سحر پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې سلور وسلوال وجل شوی دي. د فراه والی محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ییز قمندانان وجل شوي دي. ښاغلي ننګ ویل چې په دینخوتو کې یو پولیس والا هم وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي، ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کندوز په ځینو سیمو کې د اپریل د 23 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د اتلس وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بل لور ته د کندوز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتی ویلي دي چې په یادو ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپامه نشي غورځولی. نن هم د کندوز په علي آباد، چاردرې، امام صاحب او ګلتپه کې نښتې جاري وې. بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال ریډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 45,000 کورنیو غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندوز یو تن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو پړه وویل.
منګه ورسوی اصل ته بازار ته راغلی اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خورا حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلی. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د منګه زراعت ونیسې نور منګه به نور هم وږي تږي در په در.
د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 23 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ییز ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وې. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرین مشال ریډیو ته ویل ښاغلي متین د څرګندونو د کره والی د معلومولو لپاره د ولسمشر له لورې یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی و او څېړنو ثابته کړه چې د ښاغلي متین خبرو حقیقت نه درلود او بې اساسه وې. دې له امله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والی په توګه دندې ته دوام نه ورکوي. ښاغلي غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والی مرستیال ته سپارل شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تېر ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شېبه وروسته راغورځېدلې. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. د میسیډونیا د کورونو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 500 پولیس والا وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورونو چارو وزیر ویلي چې په کومانو خارګوټي کې وسله والو ته هم مرګ ژوبله وختې، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 14 وسلوال کسان پرون د نښتو پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي. په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتو دوام درلود. عراقی چارواکي وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو سیمه واره ده. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د غر په سر په جګړه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوجي عملیاتو سرته رسېدو وروسته تر اوسه پورې خواوشا 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان د پام د دې په وینه کې د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه نسته کېږي. دلته کې اپریشن کېږي او د اپریشن ځکه نه هم د فوجي مشکونه دي.
دا خبر ایجنسی په جمرود کې د یو نړیوالې پرمختیاي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دل د مون زیاته مسله اوس صحت باره کې د ملیریا ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو د هسپتال له لیبارټری سامان موجود دی خو کسب باندې نشته دی.
په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي چې دوی کم سم که چرې سم سهولتونه ولري نو سړو سره اوږه په اوږه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کسب په کور کې ګټي او لږ کسان په کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوات څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړ کړي.
نو دغه لارې پیدا کول د پاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو د مشال راډیو سره. کډمانو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي ادا کوي چې د دوو قبیلو ترمنس په دغه پر سر په نخته کې د څلويختونه زیات کسان وژل شوي دي او تخریدي کې شاوخوا 25 زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په دا پیخي د تخیلو سیمو کې د مداخلو او پایپلی کابل خیلو قبیلو ترمنس رامسته شوی دی. د دې نخطو په اړه به نور تفصیل خپل همکار ناخلو. کوشش کو چې هغه سره د ټلیفون د لارې زمونږ رابطه ټینګ شي او د دې پیخي تازه صورتحال نه تاسو خبر کو. خو ټلیفوني سستونزه ده، د هغې له کبله موږ نشو کولی چې یاره دا وخت رابطه ټینګ کو، خو هغې نه وړاندې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو او کوشش وکړو چې هغې نه پسته به تاسو ته د دې پیښې تفصیلات درکړو. د سوات قومي جرګې غړي وایي د کال 2010 راهیسې په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو تر اوسه نه په دې اړه څه پلټنې شوي او نه هم امنیتي ادارو ذمه وار خلک نیولي دي. شاهین بونیری نور تفصیل سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته د 2010 نه په دې خوا زه کینم نه یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه دي د ایم پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټی هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان د ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دپام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه واغسته کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. زه اوته اپریشن ځکه نه یم چې دا پوځي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې دا خبره چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چیرې تاسو به شکه کینټونمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی. دی دا ځمکه په خپل دغه باندې، په خپل سویټ ویل باندې، یا په خپل مرضی باندې دی کینټونمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم ذری ځمکې دي، ځکه چې سوار کې ځمکه ډېره تنګه ده، په دې نه جوړیږي، خو دا غونو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي. نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و، سوار ته خلکو نه وسوم دا تپوسونه شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استاذ او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیخه ډېر شوې دي، او د ریاست ذمہواری ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته سپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه دا چې دغه بار کې هغې په یقین سره ویلې نشي چېرې دا ولې کېږي، څوک کوي، څه سره کوي، ځکه چې ظاهري تر سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړه ډېر په امن دی، خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تیزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي، یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي، نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلې چې څه تفتیش شته، نه د هغې بدلې چې ملزمانو ته پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښونو وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
کډمانو موږ تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو د رپورت نه وړاندې تاسو مې چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ د غر پر سر په جګړه کې د سلبیختونه زیات قبایل چې د هغه ورل شوی دا رپورټونه دي، او امنیتي چارواکي هم دا خبره کوي. نور تفصیل ول اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل نه خلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. ریاض استړی مشي
خوار مشه ګلیال تیر مننه
کدار ته وای چې د شمالي بلوچستان کې دا د دوه قبیلو ترمنځ د غر پر سر کومه لانجه چې روانه ده او جګړه دوام لري او د چارواکي هم دا خبره کوي، تاسو سره څه تفصيلات دي؟
جی ګلیاز څنګه چې تاسو د سکیورټی د سرچینو په حواله سره خبر وکړو، چونکی دغلته کې د تیرو دوو درې ورځو راسه دغه جنگ روان دي، د دوو قبیلو د لوړه منډه سیمه ده او دغلته د مداخل وزیر او د پیپلې کابل خیل د دوو قومونو جدي په منځ کې د خطر روان ده، او تر اوسه پورې پکې د رپورټونو تر مخه 15 پورې کسان هغه مړه شوي دي او دغه شان 15 خوښه هغه جوړل دي. څنګه چې تاسو وې دغه داسې سیمه چې دلته کې چونکی جنگ دی نو ورتل هم ګران دي چې په خپل سړی ورشو معلوماتو کې خدا کم بیانونه کم رپورټونه چې راځي د هغې په بنیاد باندې اوسه پورې دا خبره ده چې تر د 15 پورې یاد دین هم زیات کسان دا پکې وجل شوي دي. دغه رنګ چې کم کسان بیا جوبل دي نو د هغې د پېښور یا نور هسپتالونو ته راوستل هغه هم ګران دي، نشي کولی چې دغه خلک دغه جوبل کسان راولي. دغه شان بعضې کسان پکې بیا خوست افغانستان ته وړل شوي دي د علاج لپاره او د درملنې لپاره. تر اوسه پورې کوم رپورټونه د هغه مطابق یو داسې مخاوریز یا چې کوم دغلته کې انتظامیه ده د هغه د طرفه حکومتي چې کوم چارواکي د هغه د طرفه د روغې جوړې یا د تیګې یا د جنگمندې داسې انتظام نشته، نه پکې چا اوسه پورې کوشش کړی دی. او دغلته کې چې کوم مقامی خلک دي نو هغه د یره سرګندۍ کې چې دغه شانتي د جنگ روانو او د دې کې د تیګې او د جنگمندې کوښونه اونې شو په سرکاري کچ باندې، نو دا خبره به ډېر وګدې شو دی کې به پسونو کسان چې کوم دي نو هغه
ډیره مننه د ریاض مساخیل د تفصیلاتو قدرمنه اوریدونکو له اسلام آباد د مشال اړې خبریال ریاض مساخیل چې په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ چې کوم روانه جګړه ده د هغې په اړه تفصیلات راکول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کله مو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ یې ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په ګلګت بلتستان کې د فوزی هلیکاپټر چې پرونابل پرون راغورځیدلې وو د پیښې ته کتنه کړې ده. په دې پیښه کې د دوه سفارتکارانو په شمول و کسان وژل شوي ول. رسپانډ کې چې یاد پیښه وسو مزاحت غوړي چې تر وسه د هیواد د فو د عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د راغورځیدو وجه تکنیکی مسله بولي. د مقالې نوري برخي لاملي حمیرزاده نور
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني پوز هليكاپټر درا پریوتلو پیخه چې پکې د ناروي او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسانو وژل شو. اوس هم لاوازه هنه دا یو داسې علمیه ده چې ممکن جوړې نتیجې ورسره تړلې وي. رسپانه لیکي ټاکل شوی و چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غوفت لوړپوړي پوزي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر تنظیم د بارنو چارو وزارت کړي او مقصد یې پسیمه کې سیلګری ته فروغ ورکول وو. تیر میاشت برېټانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپل وګړو پر سفر بندیزونه لری کړل. رسپانډلی کې تر اوسه د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله خای او د هوا د دفاع وزیر وای چې د پیخي وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یو جرګه جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځنی سوګ اعلان هم کړیو. رسپانډلی کې کچره د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکی مسله ثابت شي نو دا به ډومبې ځلنوي چې داسې واقع وشو. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لکتر لګ درې شپېته کسان وژل شوي دي. رسپانډلی کې په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته د په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم کنه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. رسپانډلی کې لیادې المی سره په سیمه کې د سیلګرې صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دي چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کله مو درکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. فاټا سیکریټریټ د جرمني یوې پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبروت کې د صحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هوارې لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې خلکو لپاره کار کوي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د فاټا سیکټریټ چارواکي وای چې د جرمني یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي، او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلي د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو ثوای
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکیږي سٹاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتیږي، بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي دا هغه مشکلات او هغه به موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیاغ کو رسو. دل د موږ زیاته مسله وس صحت باره کې ملیریا دا دا علاقہ باندې ملیریا ډیره زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپتال لا دی لیبارټری سامان موجود دی خو کس پہ باندې نشته دی چې یو نوکار پہ باندې راشي و هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي، او هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپرې وشي په علاقہ کې دغه شانتی وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځایو سیدونکو ګلمت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله، او دا کوم هغه چې وسره غلا په پاره سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی وای حکومت را وار کسم تاونه مونږ کو وار کسم منډي وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونته جوړ شي و باد شي نو مونته ډیر غټ تکلیف آسان شي، بل ما شپې ته مرجنسي بیمار شي دلته مونږ له چې کوم د دومره یو ډاکټر یا ډاکټر د شپې پر مرجنسي پر پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولاته بس غریبانو خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر به پاتې وي، نو مونږ حکومت دا شکریا ته کو چې روډ ته پوخ شي بس او هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګ ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد نننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
کله یوې میاشت راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان او د طالبانو غړي دي. چارواکي او سیلونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دي دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غوخ په رپورت کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانیدلې چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
مختلف جګړو کې په اطلس کسان چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وي چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او طبي برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغې لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څومره وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره د ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا NDS پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نوول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولې.
په کندوز کې ځینې ازبک، تاجک او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایده په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپلو اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان، پاکستانی، ازبک، تاجک، چچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي، د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات پک شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف خو بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر گواخو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو کې درمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواشاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورٹ کې وره.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزر ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي چې شمېر سباندې 1,00,000 نفر ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا محل پر دغو بې ځای شوو کورونوی باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګ د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورونوی سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګ د یو این ایچ سی یار موسسی لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسی لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوي خورو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت سنور منګه بنور ام وګی تیګی دار په دراوی
ل چاردارې نه ما منګه ورسه یستو د سپګم سنف کې ما کې به جام خلاص منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې ل خپل زراعتي کښتونه څخه په سمتوګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي. همدارنګ د هندوانو او خټکوې پالیزونه هم د وچېدلو ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمیز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مشال لري ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسې لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبه دی د سحر 10:30 بجې. انیس اجمل د بعد خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا 50 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیر سیمه کې د مداخلو او پایپلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د نښته چې د مای په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په فرا ولایت کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د فرا والی محمد آصف نن پر مشال لیډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبان 4 سیمه ایز قمندانان او 1 پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرنیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دیویا ادارې ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 45,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي دي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونا چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېره ورځ د هیواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیالي صبح کې په خالي زندان په حمله له غزایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډلې لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس ووژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چته چې د مشال لاډیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د زینو مقامی ورسپانو ادارې لست دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده، نو دغه وخت بعضي سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضي سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړي شوي دي او خلکو په هغه احتجاج کړی او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړې وي. خو وروسته الیکشن شن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپل حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول خایي چې اوس هم بازي قوتونه خپل برتري ثابتوي او خزې محروم ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې خزو ته د شرکت پوره پوره موقع ورکړي شي او دغه لړکی سیاسي جماعتونو لا د یری زه سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړي دي او وایي د پیښور په ګډون ټوله خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوی دي او اوس دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرې اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکرې اعلانې دي او هغه به خرڅې دي او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د لری کولو سفارش کړي دي، هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنډې راګرځولي. کله میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایک او په غلطه لار راغلي خلک لری کړي شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده چې دغه خلک برتی کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجللی کې په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نخښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالی او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر خبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
فرایډي ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر بریت شوی او د لمس یونیورسٹی سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنی دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیست ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیري نه لري. نوموړي سیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نخکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظه نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي څارنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي کچری دوی ته سہولتونه سم ورکړ شي، نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټل شي. د خیبر پختونخوا کاروبار کوونکو خزو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشر وای چې د پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. د پردی موضوع د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې کارکونکو کې خزی وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري، او کچاري سہولتونه ورته ورکړل شي نو د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټل شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پختونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
وی دا خپل کور تړونه لکشان ته بوج خپل وګوالي ډیره خزه په بزنسز کې دیږي. ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپګما اتمه خزه څنګه کار کوي، څنګه کار کول غواړي، او خپل لیول باندې هغه لګیام دا که هغه ډیر غټ لیول باندې نه دا لګیا، نو هغه آنلاین لګیا دا، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا دا، خپل وړو کې بزنس کوي، هغه ټریډینګ کوي لګیا دا. لکه یو طرف نه یو شی والی لکشان ته فائدې سره هغه شی بیا
د پېښور په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کوونکې شهزادی بیبی یو مثال دی چې په خپل کلی کې خزوتا قرضه ورکوونکې یو بینک جوړ کړی دی. دا مشال ریډیو ته وای
ګندلو کار کوم د دې کډایانو کار کوم کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوک چلو سر روپیې لیل سر روپیې لرکو پاسانه پاغه باندې ول ورکو
نبیله فرمان وای چې که هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا ادارې ښځو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او د هغوی هر ممکن مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوئی مونگا دی تا پیسہ نہ شوور کو لے او بھی ہر قسم مدد مونگا نہ غواڑی تکا یو خزائی اغا مونگا لراشی او غوی چیز بزنس کو لغاڑم خو ما سر دا سرمایے کمی امشتا سنگا خپل بزنس شروع کو نا دا اغی بزنس تکم اولنے قدم اغا باو چتای اغی نوالا تر اخیر پوری چتر سو اغا خپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں او اغا ٹائم پوری مونگا اغا خزی والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبرہ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت نہ دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سے کوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیرہ ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخی تراولی دا کارکونکو زنانو په خبره د خزو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کې دی شي
ملیحا میرزادہ وچی تاستہ رپورٹ اڑان دیکھو لو قدر من اردن کو ایکسپریس ٹریبیون ورسپان پہ یو رپورٹ کی لکھلی چپ ٹولن کے دا روانو بدلون لکھبلا دا ڈیر عمر وگڑی دا ٹولن او خپلو کورن و لخوا دا زور زیاتی اخکار کی گی او باید دا دوی دا حقون خوندی کول لپاره حکومت قانون سازی وکړي شاین بنیرے دا رپورٹ نوری برخی اڑان دیکھو
ایکسپریس ٹریبیون لکھ لی دی چې دیوی اندازی تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیرات تر 34 میلیون ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر خیګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې ورسپانه لیکي د ټولنې پاړه د وی سړلنې تر مخه د پاکستان د آبادې د 34% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي په ملک کې خیبر پختونخوا یوازنی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر خیګړې لپاره قانون سازی کړی ده چې عمرونه ډیر دي په مرکزی کچا تر اوسه داسې قانون نشته ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسمانی جذباتي او جنسی زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي د صوبو او مرکز په کچه ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر خیګړې لپاره حکومت مدني ټولنې ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي
کدرمان اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی ډان او رسپانی یو سیډنه خبره کړی چې پکې ویل شي په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خود ذمہواری احساس ورسره نشته په څېړنه کې راغلي چې باید رسنۍ بې طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالی نوري برخي د اودامي رستو دان ورسپانل کې چې د کراچي بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالی پرمختیاي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه سیړنه خبره کړې ده. په دې سیړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوې ده. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبريالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لمبړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکینګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانل کې که څه هم په پاکستان کې خبريالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی، خو په سیډنه کې د خبرې سره اختلاف شوی دی. په سیډنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواري سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو سانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې سیړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواري. د ده په خبره سیړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوی او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوی وي. ورسپانه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د سیړنو نتیجو نه ښکاره شوی چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواري احساس ډیر کمزور دی. په سیړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سیړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او په مقصد او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو تاسو وګورئ. کدمو رودونکو د خوست یو شمیر مدني فعالان او دا ولایت شورا غړي د ملي یووالي د حکومت له دواړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال خپل کړي ژمني عملي کړي. د دغه غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې وو.
د خوست د ولایتي شورا استازي مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنیو ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي ویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوې دي. سره د دې چې تقریبا د کال نه ډیره موده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 70% خوانځیو تعمیرات نه لري او خوانځیو مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د خونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو د پاره د خوست ولسونو د پاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه دی ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنه چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې په عمل کې پیاده کړي. دغه پاره ضرور داده چې جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړې توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې مؤثر تمامیدای شي تخصیص کاندي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
د خوست ډیر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي نو هغه فابریکې چې په نورو هېوادونو کې دي او دا حال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووسي نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندیږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تیره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي. خو د چارواکو د مکررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
کلمان اردن کو دمشال آڈیو خبرونې ته تاسو غوږی د خبرونې په پای کې درته یو کلتوري رپورٹ هم لرو. تفصیلی رپورٹ دی د هند سینما ته چې بالی ووډ هم وای په اړه ځینی دا خبر هم کوي چې کوم هنرمندان یا اداکاران له نوم سره خان وي نو هغه داسې د کامیابی یو سند هم وي. له دلیپ کمار نه واخلی بیا تر شاهرخ خان پورې یو شمیر پښتانه د بالی ووډ وتلي سیری دي. په همدې موضوع زمونږ همکار اسرا عالم یو تفصیلی رپورٹ جوړ کړی دی چې د دلیپ کمار په فلمی ڈائلاگ شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جو اس دھرتی کی لاج بن کر اس زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی ہے. دھتکار دو اس وشواس گھاتری کو, اس کو کہہ دو کہ یہاں سے چلی جائے.
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پیښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمیر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوري شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمیر ژبو ته ژباړل شوي دي, د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار, میرے والد ایکچولی پاکستان سے, پشاور سے. میں بھی پٹھان ہوں, لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم, زما پلار له پیښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم, ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه هم چې د پلار ټیم می میچ وګټلو, او کله چې هندستان وګټي نو زه هم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب هماری انډیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمیر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالېډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل,
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي, پښتونخوا له سوات نه, او دی په اصل کې یوسف زی دی. بھوپال نه د سلمان خان پلار د سلیم خان نومیږي, هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بل کورنۍ چې دا هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پیښور کې اوسم دی, هغوی د پلار خور اوسیږي او شاهرخ خان کورنۍ د پیښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې دا د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پیښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادیږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر, هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي. د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي, پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدل دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تا, مور پلار می د قندارو, مور می د کوټیوا, مور کاکران یو, مور می د پرنوا, اور بمبئی تراغلو. بمبئی کې دلته یو ډیر ګنده ځای دی, سلم ایریا زور تبای, هلته موږ راغلو. بس کور نو غریبانو, موږ کور مراد پیدا شو, تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای, کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه پتی راج کپور او دلیپ کمار دا تلتلی دی,
وخت نوالی ته نن رسید پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی تر اوسه راسه قائم دائم دی او کله دا نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو دے پختنو نظام چاہیے انڈسٹری بو کا دا تور نشی کے نستان تقریبا 50% کمی راشی
ل پیخور سرا تعلق لرون کہ دا پاکستان دا سرکاری ٹی وی دا ڈرامو نامتو ایکٹر فردوس جمال وای چې پښتانه خوارکخ دی او چې چرته هم وی مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي
پښتانه کو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا وګړي چې نه په دې کې او په دنیا کې چې چېرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي کوم په قسمت ده دا چې زموږ په ملک کې د یو سیم سره صحیح ادارا جوړ نه شو یا صحیح کوم دا کار یې دلته هر یو سره هغه کار کې لګیا دی کوم دا کار نه دی ته نو ظاهر خبر ده چې زموږ په لمنډه سټو ویډیو رسټو هم د دې نظام یو حصہ ده کنه
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي د په خبره کدا فلمونه خدي او که خراب خوره دي خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجا خوارکخ او نستړی کیدونکې دي
خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پا ما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.